السلام علیکم په افغانستان کې د ماشوم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري د نیم ساعت خبری مجله ده چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي نن پنځشنبه ده د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون میاشتې شپږمه خبری مجله په خبرونو پیلوو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس د راپور له مخې ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په سان پیټرزبورګ ښار کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په خبرو کې وکړې. پوتین وویل دا اړینه ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې سي او زیاته کړه چې په ټوله کې موږ له هغوی سره په تعامل کې یو او غواړو چې هغه پر مخ ولاړ سي. د پوتین خبره له یو ګاونډي سره په تیره بیا د ازبکستان لپاره چې له افغانستان سره اوږده پوله لري په کار ده چې ورسره یو ډول اړیکې ولري تر څو د امنیت او لوجستیکي انتقالاتو د پراختیا ډاډ ترلاسه سي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو یو پلاوی د سان پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره هغه شاته ته رسېدلی دی. روسله هغه چې د جرمني په منهایم شار کې د اسلام زد یو لاریون پلاړ کې د یو افغان لخوا د چړې په گزارونو یو پولیس مړ او څو تنه ټپیان شول. د جرمني صدر اعظم اولف شولز نن د دې هیواد پرلمان ته وویل چې د غواړي افغانستان او سوریه ته د جدي جنایتکارانو د استولو بهیر بیرته پیل شي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې ښاغلی شولز د پارلمان ولسی جرګې ته وویل دغه جنایتکاران باید اخراج سي ولو که هغوی د افغانستان یا سوریه وګړي هم وي. هغه زیاته کړه د جدي جنایتکارانو او د هغوی لپاره چې تروریستي ګواښونه پیښوي په جرمني کې ځای نسته. د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې دغه پروسه به بیرته په څه ډول پیلېږي زیات جزئیات ورنه کړل خو ویې ویل چې د کورنیو چارو وزارت یې د تطبیق پر جزئیاتو کار کوي او په دې اړه یې د افغانستان او سوریې له ګاونډیانو سره خبري پیل کړي دي. نن هم په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو له واکسین څخه د پاتې ماشومانو د واکسین ورکولو لړۍ دوام کوي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپل اکسپانډ یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن به په ورستي پړاو کې واکسیناتوران هغو کورونو ته ورځي چې ماشومان یې د واکسین له روان کمپاین څخه پاتې دي. دغه بنسټ له خلکو غوښتنه کړې چې د پولیو ناروغۍ ختمېدو لپاره له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. د روان میلادي کال د پولیو ضد واکسین ورکولو دویم کمپاین تیره دوشنبه پیل سو او د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په 4 ورځو کې به 11 میلیونه او 2 لکه ماشومان واکسین سي. روان میلادي کال افغانستان کې د ګزند یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي د اسرایل په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. د اسرایل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي څخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې څه وایي چې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د فرانسې ولسمشر تایید کړ چې ولسمشر ایمانویل ماکرون به روانه میلادي میاشت په سویس کې د اوکراین په اړه د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. د اوکراین د ولسمشر ویان سریهی نیکیفوروف ویلي چې 170 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د جون د 15مې او 16مې په سرمشریزه کې د ګډون تایید کړی دی. اوکراین هیله مند دی چې په دې کنفرانس کې به د روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو شرطونو له لیدلوري سره سم د نړیوالو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا لخوا به د دې هیواد ولسمشر مرستیاله کاملا هارس او د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو پر یوه چانځای د وی بی پیلوټ الوتکې د برید له کبله په سیمه کې اور لګېدلی. د دې سیمې والي واسیلی ګلوبوف ویلي چې دا پیښه نن سهار وختي په نوو شختینسک سیمه کې سوې او په 100 کیلومتر مربع ساحه کې اور لګېدلی. هغه ویلي چې تر اوسه د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکول سوی. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې دا په روان میلادي کال کې پر دغو تاسیساتو درېمه حمله ده. د مارچ او اپریل میاشتو په بریدونو کې د تیلو د دې چانځای فعالیت د لنډ وخت لپاره ځنډول سوی و. په عین حال کې د روسیې د بلګرود سیمې والي ویاچسلاو ګلادکوف هم په ستاري اوسکول سیمه کې د تیلو پر یوه ډیپو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اور لګېدو خبر ورکړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اوکراني چارواکو تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو د شپږ بجو په نیم ساعت خبری مجله کې له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري. وروسته له هغې چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر متحده عرب اماراتو ته لاړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي.
افغانستان کې سیلاب ځپلي وایي چې په ماشومانو کې ډول ډول ناروغۍ پیدا شوي دي.
د اوبو کیفیت هم ټیټ شو، له منځه لاړه. زیاتره موسسات چې هلته راغله زموږ سره د ډېرو شیانو د کومک وعدې وکړلې، خو یوه هم کومک ونه کړه.
په چمن کې پرلت کوونکي وایي چې د پاکستان پوځیانو ورباندې حمله کړې، څو تنه یې ټپیان کړي او څو نور له ځان سره بیولي.
په چمن کې حالات خراب دي، اسال دی او اوس چې کومه درنه روانه ده هغه د ډیچي دفتر مخ ته روانه.
د غزیر روغتیایي چارواکي وایي پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبري مجله ته شرغلست. ورزو د خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. شغل میلر د څرګندونې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړي. هغه وویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی د سه شنبې په ورځ وخته د طالبانو لبیا رسیدو وروسته په لومړي بهرني سفر متحده عرب اماراتو ته لاړ او د دې هیواد له امیر شیخ زاید ال نهیان سره هم کتلی دي. دا هم تفصیل.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په غبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د مې 15 مناوخته په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دروانی اونۍ د شنبې په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید ال نهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیره ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلي کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات وو چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوي. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې $10 میلیون جایزه ایښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلی وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوی. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بیلابیلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
په راپور کې مو اوریدل چې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر سفر وروسته امریکایي چارواکو د نړۍ هیوادونو ته ګوت څنډنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه ویلي روسیه باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. تر دې مخکې قزاقستان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د نوم د لرې کولو اعلان وکړ. له پخوانی ډیپلوماټي او د چارو لشنون کې نظیف حقپال څخه مې د امریکا په پیل کې پښتنه وکړه د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست وزیر څنګه وتوانی متحده عرب اماراتو ته ولاړ سي او د هغې هیواد له چارواکو سره وګوري.
دسته معلومی گی چه امریکایانو سراج الدین حقانی نومی چه پل دی اف بی آی پلیس که ساتله ده ده یا سمبولیک دول بانده ساتله ده زکر چه اکثر نظریات ده خواهی چه بیل امریکا ده تایید امارات با سراج الدین حقانی تا ده اجازه بای نور که و چه ده مملکت ده سفر و که زکر چه آقا ده تحریمونو پلیس که ده نو معلومی گی چه امریکایان با یا شنه چراغ با دوی ده خود خودلی وی چې دوی سفر کړی دی او مونږ دې سره ولیدل چې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم دوی وویل چې هغه کسان چې په تحریمونو په لیست کې دي باید دوی ته هیوادونه د سفر اجازه ورنه کړي. خو دغه بیانیې ټول سمبولیک معلومیږي او نور راپورونه هم دا ښایي چې سراج الدین حقانی د امریکایي امنیتي چارواکو سره هم لیده کاته درلوده. نو معلومیږي چې دا سفر یو سیاسي او امنیتي سفر و سره د دې چې دوی ښایي چې نه دا یو اقتصادي سفر و یا د زندانیانو د تبادلې دپاره سراج الدین تللی و. نو متاسفانه دا د امریکې د دوه ګونی پالیسي ښکارنده ده.
میرمن حقپال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. تر دې مخکې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومر توقایف ویلي و چې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه باسي. دا څرګندونې په څه معنا دي؟
زه فکر کوم چې د پوتین سرګندونه او د قزاقستان د اقدامات دا ښایي چې دغه هیوادونه د افغانستان نه د طالبانو د ولکې لاندې د ترهګرۍ د ګواښونو څخه دوی اندېښمن دي او دوی غواړي چې په دغه طریقه باندې طالبان وهڅوي تر څو چې دوی د همشموله دولت د تشکیل دپاره یا د حکومت د تشکیل دپاره اقدامات وکړي. کنه زه فکر کوم چې روسیه بې له دې نه چې یو ټولګډونه حکومت تشکیل نشي د طالبانو سره خپل اړیکې به عادي نه کړي، ځکه چې روسیه شک لري، تردید لري، ځکه چې موږ ولیدل سراج الدین حقانی کله چې اماراتو کې و د امریکایانو امنیتي چارواکو سره وکتل نو د غرب نه هم طالبانو ته په هفته وار پیسې راځي. نو زه فکر ونه کړم چې بې له دې نه چې یو همشموله حکومت تشکیل شي روسیه خپل روابط عادي کړي.
آیا فکر کوئ چې د نړۍ هغه هیوادونه چې له طالبانو سره تعامل ساتي په افغانستان کې روان واقعیتونه لکه د ښځو حقونه، د نجونو تعلیم او نور موضوعات له پامه غورځوي؟
متاسفانه د نړۍ هیوادونه په شمول د غرب د طالبانو سره دغه تعامل چې ساتي دغه ټول تعامل د امنیتي او د استراتیژیک یا جیو استراتیژیک د اهدافو د پاره د ځکه چې دوی پیری چې بس طالبان په واک کې دي او هم دوی سره ترهګر ډلې دلته کار کوي او دوی سره واک او زور او نور وسایل شته. نو په دې اساس دوی خپل اړیکې ساتي او تعامل غواړي چې ورسره وکړي. خو متاسفانه د ښځو د حقونو او یا د نجونو د تعلیم مسله ده مثلا نو د ډېر لومړیتوب دغه هیوادونو ته نه لري، اگر چې د نړیوال سازمانونو ته او د دې هیوادونو د خلکو ته دا اولویت شته او اوس هم د دغه هیوادونو خلک په خپل حکومتونو باندې نیوکې لري او په دې اقله اکثریت غواړي چې باید دوی حکومتونه د طالبانو سره باید تعامل ونه کړي. خو زه فکر کوم چې امنیتي اندېښنې باعث شوي دي چې یو څه د دغه هیوادونو تعامل له طالبانو سره ډېر ده.
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنونکې نظیفه حقپال ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي راډیو څلور وشتاته
افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې سیلاب ځپلي او روغتیایي چارواکي وایي چې له سیلابونو وروسته د کورنیو په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ یې ځینې ناروغۍ زیاتې سوي دي. دوی زیاتوي چې له سیلابونو وروسته د تشاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په بغلان کې د یو روغتیایي مرکز مسؤول وایي چې هره ورځ د نس ناستي او جلدي ناروغیو له سلو څخه تر 350 پورې ناروغان دغه مرکز ته ورځي. جزئیات د ابدې سپوږمې په راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هوا په سړېدو او له سیلابونو وروسته د پاتې شویو اوبو په ډنډېدو سره یو شمېر سیلاب ځپلي او روغتیایي چارواکي د ځینو ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی سید ګل پاچا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومان یې ناروغه شوي دي.
موږ په کلي کې اوس دغه مشکلات شته دي، څوک په مالاریا اخته دي ماشومان، څوک په بل مرض اخته دي، څوک په جلدي امراضو باندې اخته شول. د اوبو کیفیت هم ټیټ شو، له منځه لاړه. زیاتره موسسات چې هلته راغله زموږ سره د ډېرو شیانو د کومک وعده وکړلې، خو یوه هم کومک ونه کړه.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې مېرمنې چې خپل ناروغ ماشوم یې روغتیایي مرکز ته راوړی، د نوم له ښودلو پرته ازادي راډیو ته وایي:
زما ماشوم نس ناستی لري، ډېر ژر ناروغي کی، میاشتې ډېرې دي او د څښاک پاکې اوبه نه لرو. موږ له مرستندویه بنسټونو غواړو چې موږ ته پشخانۍ او د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي او موږ هم ماشومانو سره مو مرسته وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې ستونزې یې ژر تر ژره هوارې کړي او د درملو په ګډون د میاشو د مخنیوي لپاره پر دوی پشخانې وویشي. د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک مسؤول ډاکټر ناصر هم دغه ستونزې مني او وایي چې هر ورځ د نس ناستي او جلدي ناروغیو له سلو څخه تر 150 ناروغان د دوی کلینیک ته مراجعه کوي. نوموړي د ناروغیو د زیاتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له سیلابونو وروسته د نس ناستې پیښې زیاتې شوي، ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته. ماشومان د رودونو او سیند اوبه کاروي چې صحي نه دي او د میاشو په ډېرېدو سره جلدي ناروغۍ هم ډېرې شوي دي.
خو نوموړي په دغه روغتیایي مرکز کې د ناروغانو د درملنې لپاره د شته اسانتیاوو او امکاناتو په اړه څه ونه ویل. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي هغو سیمو ته نږدې نشي چیرې چې د سیلابونو په ډنډ شویو اوبو کې میاشو هګۍ اچولي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه:
د دغه سیلابونو اوبو چې په اکثره ځایو کې راټولې شوې یا ډنډې شوې دي، د یوې خونه د خپله باندې د انتوناتو د نشو نمو تکثر لپاره مساعد محیط دی، بلخصوص د ملاریا د غوماشې لپاره چې هغلته هګۍ اچوي، یا خپله باندې د ډانګي یا د ډینګو فیور چې د دې وینې بایوونکې تبې یو نوه ده، دغه غوماشې هغلته کیدلی شي چې هګۍ واچوي. نو چې داسې اوبو نه هم با د څښاک نه موږ باید ډډه وکړو او هم هلته د لوبو کول نه
هڅه مو وکړه چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې د اقداماتو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویاند شرافت زمان نظر هم واخلو. خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو او طوفانونو له امله سلګونه کسان مړه شوي، زرګونه بې کوره شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ملي ادارې بیا د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ پر خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، میدان وردګ ولایتونو کې د سختو ورښتونو احتمال شته او دغه شان یې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو سلیر وی ساعت
او سم د منځنی ختیځ په باب. د غزې روغتیایي چارواکي پر یو شونځي د اسرائیل په برید کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسرائیل پوز ویلی چې له دغه شونځي څخه سخت ریزي حماس ډلې پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره کار اخیست، خو محلي چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوو کسانو په دې شونځي کې پناه اخیستې وه. نور په دې راپور کې
د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي چې بې ځایه شوو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه له 30 زیات کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د وژل شوو کسانو 23 ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا په غزې تړانګه کې چې اسرائیل بریدونه پراخ کړي د هغو فلسطینیانو چې په سیمه کې د پناه موندلو هڅه کوي د ډلې ایز مرګ ژوبلې وروستۍ بېلګه ده. د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې شوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې د حماس د سخت دریځو په وړاندې چې په خبرې ځانونه بېرته سنبالوي نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په کراتو کراتو د غزې تړانګې هغو برخو ته بیا ورغلي چې مخکې پکې عملیات ترسره کړي او دا په سیمه کې د اسرائیل د نږدې اته میاشتنۍ جګړې سره سره د دې سخت دریځې ډلې د مقاومت ښکارندوی کوي. عین شاهدانو او د روغتون چارواکو ویلي چې په السردي ښوونځي چې چارې د انروا په نوم د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سنبالوي او اسرائیل نن سهار وختي پرې برید کړی، هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو او بمباریو له امله تښتېدلی دي. د راپور له مخې په سیمه کې یوه نږدې روغتون او د اسوشیټډ پرس خبریال دغه برید له امله په روغتون کې د لږ تر لږه 30 کسانو مړینه تایید کړې ده. ویل شوي چې د وژل شوو کسانو 14 ماشومان او 9 ښځې دي. د اسرائیل پوځ هم نن پنجشنبه پر دغه ښوونځي د جت جنګیالو تکو د برید پخلی وکړ، خو ویل چې د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه ښوونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یوه پناه ځای په توګه کار اخیست. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د تیر کال د اکتوبر په 1 د دې هېواد پر قلمرو په پراخ برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په چمن کې دروان پرلت ځینی غړي ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وطن پرلت کوونکې نیولې او پر نورو پرلت کوونکو یې برید کړی چې په پایله کې درې تنه چمپیان سوي. دوی وایي چې دا کسان د چمن مرستیال کمیشنر دفتر ته د پښتنو ګرویژونو لپاره غوښتل سوي وو، خو اوس نامعلوم ځای ته لېږدول سوي. ځینې پرلت کوونکي ازادي راډیو ته وایي چې دا مهال د کمیشنر مرستیال دفتر مخې ته د نیول سوو کسانو د خوشي کولو لپاره اعتراضونه دوام لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د پاکستان په چمن سیمه کې د پلت کوونکو او د دې هېواد امنیتي ځواکونو ترمنځ نانندري. یو شمیر پلت کوونکي دا کوي چې پاکستانی پولیسو د پلت کمیټې د ویاندویانو په ګډون وطنه پلت کوونکي نیولي او نامعلومه ځای ته یې انتقال کړی دي او وروسته یې په پلت کوونکو برید کړی. یو تن پلت کوونکي صحبت خان د دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چمن ډي سي په نامه د پلت کمیټې د نړۍ ورغوښتي وو مزو تازو به مجلس کو او د مجلس په رڼا کې بیا دینی ولیدی او کوټ ته ترانسفر کړي او دلته په چمن کې حالات خراب دي، افتال دي او اوس کوم درنه روانه ده، هغه د دې چې دفتر مخ ته روانه.
یو بل پلت کوونکی عبدالمنان دا کوي چې د دې کسانو لنیولو وروسته کله چې پلت کوونکی د چمن مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ټول شول په ټکو یې د امنیتي ځواکونو لخوا پرې برید وشو چې یو شمېر یې په دې برید کې ټپي شول. د پاکستانی رسنۍ د اندر راپور له مخې چې د جون په شپږمه نیټه خپور شو د چمن مرستیال کمیشنر راجات هر عباس هم د وطنو پر لت کوونکو نیول تایید کړي، خو زیاده کړې ده چې دا کسان یې په خپل دفتر د برید په تړاو نیولی دي. د دان رسنۍ د راپور له مخې د کوټې او چمن ترمنځ لویا لار چې د سې شنبې شپې عملیاتو په پایله کې خلاصه شوې وه بیرته تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې سې شنبې د شپې ناوخته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات وکړ چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلی و. د چمن پله د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر 1 په پاکستان کې له موقت حکومت راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره لپاره د میل څلور میراهي سي د چمن او کوټې ترمنځ لار هم تړلې و. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. د پاکستان موقت حکومت یې دا شرط نه و منلی او د شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت هم تر اوسه د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د روانو سیالیو په اړه، افغانستان به خپل دویمه سیالي له کوم ټیم سره کوي؟ له صفی الله ستانګزنی اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه له داسې یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو وروستیو نړیوالو جامونو په پایلوبو یا هم نیمه پایلوبو کې حضور درلود. هو، نیوزیلند یادوم چې په بلک کیپس یا تورو خولۍ هم مشهور دي. دغه هلکان له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولنی سټیډیوم کې چې له یوګاندا سره مخو ترسره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلېږي، یعنی د سهار په څلورو بجو، خو هلته په ویسټ انډیز کې به د لوبو ښه وخت وي، د ماښام اوه نیمې بجې. لکه څنګه مې چې وویل، افغانستان له یو خطرناک ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو وار افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی، کومه لوبه یې ترې نه ده ګټلې. په وروستیو دوو لوبو کې یوه لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه، او په مخکینی لوبه کې هم په 2022 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 8 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګیلن فلپس ډېر حساب کېږي، ځکه په وروستیو 15 لوبو کې 199 منډې کړي چې اوسط یې څه باندې 98 کېږي، او سټرایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 130 ته رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودی د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سټرایک ریټ سره په وروستیو 16 لوبو کې 233 منډې کړي. ابراهیم ځدران که څه هم چې لږ کم سټرایک ریټ لري، خو بیا هم 211 منډې کړي دي. په بالینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړي، خصوصا چې تازه له آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.
په کندوز ولایت کې یو شمیر ریکشا چلوونکي شکایت کوي چې د ټرافیک منصوبین له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. ریکشا چلوونکي دا کوي که څوک د ټرافیک مدیریت کارکونکو ته سهار 100 افغانۍ ورکړي، نو بیا په ټول ښار کې کار کولای شي، خو که څوک پیسې ورنکړي، د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته نسي تللی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمیر ریکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونی چلن څخه شکایت کوي. په کندز کې یو شمیر ریکشا چلوونکي ادعا کوي چې د ترافیکو منصوبینو ته له بډو ورکولو پرته نشي کولی په دننه ښار کې په آزادانه توګه د ښار له یو بندر نه بل بندر ته تګ راتګ وکړي. 35 کلن عبدالرحیم چې له 10 کلونو راهیسې په کندز ښار کې ریکشا چلوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
څوک چې د ترافیکو منصوبینو ته پیسې ورکړي، هغوی کولی شي چې په ټول ښار کې وګرځي، خو څوک چې پیسې نه ورکوي، هغوی له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی. که واقعا دوی ځان ته اسلامي امارت وایي، باید له ټولو سره یو شان چلند وکړي.
یو بل ریکشا چلوونکی ضیاءالدین وایي: د طالبانو یو شمیر چارواکو ریکشاوې اخیستي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي، نو د هغوی ریکشاوې هم بې نوبته سورلۍ پورته کوي او هم په ټول ښار کې د ګرځېدو اجازه لري.
نه پرېږدي وړاندې مزه ریکشا نه پرېږدي، ډېر په عذاب کې، لږ وړاندې لاس ټایر وهي په عذاب یم. زیاتره طالبان هم ریکشا لري، ترافیکان هم لري، طالبان هم لري. بس بېغامه چوک ته ځي، غوی پاری کېنې، بېغامه کار کوي، هیڅ یې مرته نه وي، پلیټم نه لري.
رحمت الله هم له 15 کلونو راهیسې په ښار کې ریکشا چلوي. دی د کندز په سیمه ییزو چارواکو غږ کوي چې په ښار کې د ترافیکو او د امنیتي منصوبینو د خپل سرویو مخنیوی وکړي.
اما بیا دلته مونږ ممانعت کېږي چې تاسو چوک ته مزه یا، او مشتریان بیا بعضې وایي چې تاسو مونږ نیمرایي کړه، مونږ وایي چې تاسو مونږ نه شکایت مه کوئ، نو چې څوک مونږ راته وایي نو تاسو مونږ څنګه چلو. اما غریبي نه، سابق چې وو نو دا درې کاله داسې غریبي نشته. ده
13 کلن سید الیاس وایي چې د بیکاری له وجې ریکشا اخیستی تر څو خپلې 8 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. دی ادعا کوي چې د ترافیکو د مزاحمتونو له امله ځینې ورځې د ریکشا د تیلو پیسې هم نشي ګټلی.
کار کم شده و سواری هم کم شده و همیشه ده.
د پخوا په مقایسه کار کم شوی دی او تیل هم لوړ شوی دی. هغه پخوانی ګټه وټه اوس هم نشته دی. دلته چې سورلۍ ښکته کوو، سورلۍ هم له موږ سره جنجال کوي چې ولې موږ په نیمه لاره کې ښکته کوئ، او وړاندې مو طالبان نه پرېږدي چې لاړ شو.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو، په دې اړه د کندز د ترافیکو د مدیریت او د ترانسپورت د ریاست د چارواکو نظرونه هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز د ترافیکو مدیریت چارواکو ویلي وو چې په یاد ولایت کې کابو 9000 ریکشاوې موجود او فعالیت کوي چې له دې شمېر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري.